دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا متحده ایالاتونو حکومت وايي هڅه کوي افغان جګړه مسولانه پای ته ورسوي او نور پکې خکیل نشي. دا خبره د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژي لړمحالي لارښود چې پرون خبر شو کې راغلي. دا لارښود چې د ملي امنیت په برخه کې د امریکا ګټې رانغاړي او د لړمحال لپاره اسري کرخه بلل کیږي د افغانستان جګړه ناپای بولي او ټینګار کوي چې متحده ایالات په داسې یو جګړه کې نخ کیلیږي چې زرګونه کسان پکې وشل شول او ټریلیونونه ډالر پرې لګښت راغی. خدا تګلار پر دې هم ټینګار کوي چې افغانستان باید نور د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي او یا هم د امریکا ګټي وګواخي. په دې ستراتیژي کې په مسولانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره شوې او زیاتوي متحده ایالات بل خپل متحدینو سره ګډ کار کوي. په دې راپور کې افغانستان بر علاوه د امریکا د ملي امنیت سره تړلي نورو مسایلو په اړه هم بحث شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ کې د امریکا د اوږدو جګړو د پای خبره کړې. بلینکن د خپل بهرنی تګلارې د وړاندې کولو پر مهال ویلي له تیره باید زده کړه وشي. د زیاته کړې کله چې په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او منځني ختیځ کې د امریکا د نظامي مداخلو تیرو لسیزو ته وکتل شي، هغه څه چې باید په یاد وساتل شي هغه دا دی چې امریکا د تلپاتې سولې د راتلو لپاره د قوې د کارولو د محدودیت څخه زده کړل. ده وویل د یوې نظامي مداخلې سبا د هغه څه په پرتله چې فکر کیږي سخت دی او له ډیپلوماتیکو لارو د یوې حل لارې پیدا کول مهم دي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته د خپل سفر په پای کې ویلي چې له افغان چارواکو سره د سولې د بهیر ګړندي کېدو او نورو بدیلو لارو باندې خبرې کړي دي. زلمی خلیلزاد نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې افغان حکومت او طالبان باید د شخړې د سیاسي حل او دایمي اوربند ټینګېدو لپاره یو لار ومومي. خلیلزاد لیکلی چې په کابل کې د سولې د خبرو د پرمخ وړلو لپاره په بدیلونو او نورو مختلفو لارو باندې بحث وکړ. د ویلي هغه څه چې واورېدل هغه دې هڅولې. خلیلزاد ټینګار کړی چې د شټک حرکت او د عادلانه او تلپاتې سولې د راوستلو د اړتیا لپاره چې افغانان یې غوښتونکي او مستحق دي پراخ ملاتړ موجود دی. د امریکا ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې کابل ته د خپل سفر پر مهال یې له افغان سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې او د ښځو له استازو سره هم په جلا لیدنو کې د سولې د بهیر چټک پرمختګ کې له افغانانو سره د مرستې لپاره د نړۍ د پراخ ملاتړ د راجلبولو په تړاو خبرې کړي دي. خلیلزاد له افغان چارواکو سره د خپلو لیدونو په تړاو زیات معلومات نه دي ورکړي، خو تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي تایید کړ چې په دغو بدیلو لارو کې د ګډ حکومت جوړولو طرحه هم شامل ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال دفتر خبرداري ورکړي چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې له امله به خلک د اوبو د کموالي له ناورین سره مخ شي. نمر الله صالح د مطبوعاتو دفتر په یو بیان کې ویلي چې په کابل کې د نفوس چټکه وده، د لوړ پوړو غیر معیاري او غیر پلاني ودانیو جوړول، له ښاري پلان پرته د ښار پراختیا او له اوبو څخه د ناسمې استفادې له امله د کابل ښار په ځینو برخو کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې ده. کابل کې د اوبو د کموالي په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې شکل په افغانستان کې د واوري او بارانونو کچه خورا ټیټه وه. د افغانستان د مالی وزارت د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ د ناستې خبر ورکړی دی. د افغانستان د مالی وزارت وای دا ناسته د مالی وزارت د پالیسۍ موین په مشرۍ د افغانستان د نړیوالو شریکانو د رهبرۍ پلاوي سره د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوه. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤول فرید نوخت رسنوی ته وویل دغه ناسته کې د 500 بهرنیو پراختیایي بنسټونو رئیسانو، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. د نوښت په خبره په یاد ناسته کې د مالی وزارت مسؤلینو لخوا نړیوالو شریکانو ته د مالی وزارت د وروستیو مثبتو بدلونونو، د مرستو د مدیریت او مؤثریت د ښوالي، د مالی وزارت په تشکیل کې د بنسټیزو سمونونو او د مالی وزارت په کلیدي او رهبری بستونو کې د ښځو د بیا حضور په اړه معلومات ورکړل شول. تاسې له امریکا غږ راډیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي په فلسطینی سیمو کې د جنایاتو د اداو په اړه رسمي څېړنې پیل کړي. د کار د اسرائیل او امریکا متحده ایالاتونو نیوکه راپورته کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي چې د محکمې د دې پریکړې سره متحده ایالاتونه مخالف او پرې مایوس دي. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر څارنوالي فاتو بن سودا پرون ویل 15 کلونو لومړنیو ارزونو وروسته د هغه دفتر غواړي په محاصره شوی غزه او د اسرایل لخوا په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د 2014 میلادي کال راورسته د پیښو څېړنه وکړي. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی له توقيف خوني په خپل پیغام کې د زندان د شرایطو په اړه شکایت کړی دی. الکسی ناوالنی په توقيف کې وروسته له هغه خپل لومړی پیغام لیږلی چې په فبرورۍ میاشت کې په مسکاو کې له یو توقيف خوني څخه ولادیمیر سمیتا انتقال شو. ویل کېږي دی به هلته چې د روسیې په اروپایي برخه کې تر ټولو سختو زندانونو څخه یو ګڼل کېږي له نورو خلکو په یو لرې سیمه کې په بند کې وساتل شي. الکسی ناوالنی د مارچ په 3مه نیټه په خپل انستګرام پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د په کلچوګین ښار کې په 3مه توقيف خونه کې دي او هلته نورو بندیانو سره شناخته شوی دي. په میانمار کې د نوي پوځي واکمنۍ پر وړاندې د معترضانو پر وړاندې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو استازي دا لکه چې د دې هیواد پوز کودتا کړي یو تر ټولو خونړی ورځ وبلله او زیاته یې کړه چې په تیره یو میاشت کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د یعنی شاهدانو له څرګندونو او ویډیوګانو ښکاري چې پولیس د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې د معترضانو د تیپ او پراکولو لپاره له اوښکې بهاونکي ګاز او له ربړي ګولیو څخه کار اخلي او هم پر هغوی ډزې کوي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې میانمار کې پوځ کودتا کړي دا هیواد تقریبا هر ورځ د مظاهرو شاهد. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د جمهوری ریاست راسیال سرور دانشوی موقت حکومت د اوسنی نظام د لنګیدو معنی ورکړي. خاغله دانشوی افغان حکومت د سولې له هر ډول وړاندیز نه ملاتړ کوي، خو باید په هر وړاندیز کې د افغان حکومت حضور له پامه ونه غورځول شي. لبل خو د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیاروی د دوه خبرو لپاره باید بدیل ولټول شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کوي.
د جمهوری ریاست دوم راسیل سرور دانش د پنځمه پورس یو غونډه ته چې د حزب وحدت اسلامي د ګوند په خوانی مشر استاد عبدالعلي مزاری د شپږشتم کلین په مناسبت د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوی و ویل چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د ټولو معقول وړاندیزونو هرکلی کوي. هغه پرته له دې چې د کومې خوا لخوا د مطرح شوو وړاندیزونو په اړه وغږیږي ټینګار وکړي چې د سولې په وړاندیزونو کې باید افغان حکومت غیب نه وي او هم اساسي قانون او د اوسنی نظام دوام په پاپ کې نیول شوی وي.
هر نوع طرح باید با حفظ نظام سیاسی و تداوم قانون اساسی افغانستان مطرح شود.
هر دول وړاندیز که باید د نظام شتون او د اساسی قانون دوام مطرح شي او نه د نظام د رنګیدو او د اساسی قانون د لغوه کېدو په بیا. د همدې لامل د موقت حکومت وړاندیز یو ډول پشاتک او د نظام د پاشلو په معنا دی.
فروپاشی نظام است.
خغلی دانشوی چې د تلپاتې سولې ټینګیدو لپاره خپله میکانیزم په سیاسي جوړښت کې ټولو غاړو ګډون او د ټاکنو له لارې د خلکو د سیاسي راتلونکي ټاکل دي. د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له کابل څخه دوی ته لروانېدو وړاندې په سو ټویټونو کې لیکلي چې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره د افغان سیاسي مشرانو سره په یو شمېر بدلونو او لارو چارو خبرې کړي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لور پوری چارواکي هم خبر اعلان ته ویلي چې په دغو بدیلو لارو کې په افغانستان کې د مشارکتي حکومت جوړېدل هم شامل دي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار چې وایي سفیر خلیزاد سره په نوو بدیلونو اوږدې خبرې کړي، یو خبري کانفرنس ته ویل چې ټولې غاړي دې پایلې ته رسیدلي چې د دوه هېد خبرو لپاره یو بدیل ولټول شي. ښاغلي حکمتیار ویل چې کېدای شي د افغانستان د وضعیت په باب د یو شمېر هغو هېوادونو کانفرنس جوړ شي چې په افغانستان کې نفوذ لري او په ځانګړي ډول امریکا، روسیه، چین، ایران او پاکستان پکې برخه ولري.
مارے مقدماتی خبرو په ترڅ کې موویل چې موږ د دې ناکامو مذاکراتو د بدیل پیدا کولو سره موافق دې ته هم ترجیح ورکو چې دا مذاکرات د دومې درېمې کچې د استازو سطح نه، بلکې مخامخ دي د سیاسي مؤثرو اغیزمنو ګوندونو د رهبرانو په مستقبل.
دوی د مشرانو په مستوا دي چې زر وکول شي او نتیجې ته ورسېږي. د مذاکرات باید طولانی نه شي، هر ورځ طولانی کول یعنی د سلګونو افغانانو مرګ جوړ. دې ته په پام سره باید د مذاکرات لنډ وي او قاطع زر وکول شي او نتیجې ته ورسېږي.
اسلامي نظام شروع ویل چې له دوی څخه د خبرو بل ځای ته په لیک هم خبري شوي، خو تر اوسه پاره روسي پریکړه نه ده شوې. ټاکل شوی سفیر خلیزاد به ژر په دوی کې د طالبانو سره هم وګوري. تر اوسه طالبانو د موقت حکومت جوړېدو په مسله خبرګون نه دی ښودلی، خو څو ورځې وړاندې په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عباس ستانکزي مسکو ته د سفر پر مهال د موقت حکومت جوړېدو وړاندې سره مخالفت نه ښودلی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
ننګرهار کې ولسی خلک او مدني ټولنې وایي امنیتي وضعیت اندېښمن کړي او حکومت یې په کابو کولو کې پاتې راغلی. نن په ننګرهار کې په دوو جلا پیښو کې اته کسان وژل شوي دي.
تیرش په د ننګرهار سرخورود ولسوالۍ په مارغونډۍ سیمه کې وسلوالو د ګچو دیوی فابریکې و ازاره کاریګر د تمانچو په ډزو وژلې دي. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت وایي دغه پیخه تیرش په 11 بجې شوه.
زموږ و نفر هیوادوال البته چې د کومې کمپنۍ یا شرکت ته په چاندې قرارداد د دې ګچو لري، دغه کارخانه کې متاسفانه د معلومو وسایلو او کسانو څخه د خاص خطر د سرکو د سوالي کې شادت رسیدلې دي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر امریکا غکتول سرخورود کې د ګچو ترشلو ډيري فابریکې شته چې ګڼ کاریګري ازارګان دي او دا ځکه چې دغه خلک د ګچو د پروسس په چارو خپويږي. اجمل عمر وایي ادم دي فابریکې دیوال شریکي وبله فابریکم شته چې څلور نور ازارګان پکې وو، خو هغه نه په دزو پوي شوی او نه تر سهاره د وژنو پاړه خبر شوی دي. خود ولایتی شورا مرستیال فکر کوي چې ادا کار به د داعش وسلوالو کړی. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی عکسونو کې لیدل کیږي چې د ګچو د فابریکې دغه کاریګر لومړی لاسونو او پښو تړل شوی او بیا پرې ډزې شوی دي. تر اوسه لا دغه وژنو مسولیت کمیډلې نه دی منلې. په یو بل پیښه کې نن سار جلال آباد کې د صدف الیاسی په نوم هغه ډاکټره د چسپکی مین په چاودنه کې وژل شو چې د حوزوي روغتون په نسایي ولادي څنګه کې دنده وه. د ننګرهار د والی ویانا تاولله خوګیانی امریکا غکتول چې ډاکټره الیاسی په یو رکشا کې دفتر ته روانه و چې چاودنه پرې شوې ده. خوګیانی زیاتی چې پخپله ډاکټر صدف وژل شوی او په لار تلونکي و ماشومه ټپی ده. جلال آباد کې دغه ډول وژنو ګڼ خلک اندېښمن کړي او وایي حکومت دې د حالاتو په سمون کې لاس په کار شي. وړ مورز مازیګرم وسلوالو جلال آباد کې د انعکاس تلویزیون درې خزینه کارکونکي وژلې وي. د دغه پیښو په غبرګون کې د ننګرهار د مدني ټولنو د همغږۍ دفتر رسنیز کانفرنس ورکه او ویل دا حالت نور نشي برداشت کولای. صبغت الله حنیفي او سباون ملک زه
ولس نور تر پوزه راغلی دی. په جلال آباد ښار کې یو وحشت خپور دی. هیڅوک هم د دې تمه نه لري چې یو ځل د سهار کور راوځي. دا تمه نه لري چې زه به ماښام یا مازدیګر بیرته ژوندی کور ته ځم او که نه.
دا که ووایه چې پرسونال دی، پرسونال دا شته پرسونال چېرته مدیریت شو یو عمل دی او ځای 15 کسان ځان پسې ګرځي. اړتیا دې ته نشته چې باید لس کسان دې وګرځي. دغه لس کسان درې ځای کې چک پوینټ اچول کیږي.
که څه هم چارواکو ویلي چې د وړ می ورځ یو نننۍ او پیښو عاملان به ونیسي، خو د خلکو نیوا کده ده چې چارواکي د ولست د تیرستلو لپاره یو واضح منې تازه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې مشر کریستوفر ری امریکایي قانون جوړونکو ته وویل د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې بریچ د ټرمپ د ملاتړو لخوا په ټاکنو کې د بایدن د بریا د مخنیوي په هدف شوی و کورنۍ تروریزم دی. ښاغلی ری دا تایید کړه چې په هغه ورځ د تاوتریخوالي په اړه ناتایید شوي معلومات درلودل. دا چې د جنوري د شپږمې د بریچ د ناڅرګندو اړخونو په تړاو د اف بی آی د مشر نور معلومات څه و جزئیات به لخپل همکار سمیع الله جلال دینه وورو.
د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې له بلوا وروسته د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد د امنیتي ادارو یو جګپوړي چارواکي د سه شنبې په ورځ د کانګرس غړو ته وویل دا برید کورنۍ تروریزم و چې تر ډیره د سپین پوستو تفوق غوښتونکو ډلو لخوا ترسره شو او په امریکا کې جدي ګواښ ګڼل کیږي.
دا د نژادي تعصب په واسطه پارېدلو پیښو کې د افراطي تاوتریخوالي د پیښو له جملې نه یوه لویه پیښه وه چې په مجموع کې د کورنۍ تروریزم یوه ستره واقعه ګڼل کیږي. په تیره لسیزه کې اکثریت وژونکي پیښې هم د همدې توندلارۍ له وجې منځ راغلي دي.
د اف بی ای رئیس دغه بغاوت څخه راپدې خوا په خپل لومړی استماعي غونډه کې وویل بل واګر د مختلفو ډلو څخه و چې د سپین پوستو د تفوق غوښتنې د نظریاتو او ملیشه ډلو د تاوتریخوالي ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه د داسې ادعاګانو په برخه کې شواهد نشته چې وایي بل واګر د ټرمپ د اقلیم ملاتړی ول او هم د کین اړخو په لباس کې مظاهره کوونکی وو.
While we're equal opportunity and looking for
مون په بیطرفه توګه د هر ایدئولوژي د تاریخوالي څخه د دک افراطیت په سیګرځو مون تر اوسه د جنوري د شپږمې په ارتباط داسې شواهد شي د توندلارو د انارشيستي تاریخوالو او یا هم دا چې خلک د انتفاله د لسره مرتبط ګڼي لیدل نه دي. دا د ایمانانه ورکوي چې مون نه په سیګرځو مون بخپل څار جاري وساتو خو تر اوسه مو دالې دلې نه دي.
کارل ریزیا تکړه تر اوسه د جنوري د شپږمې پیخه په تړاو 200 کسان تورن شوی او د اف بی ای تحقیقات وسعت پیدا کوي. ډیری جمهور غوښتونکي استدلال کوي چې د کورنی تروریزم تهدیدات د انتفاع په شان د کین اړخو تنلارو لکه انتفاع سره برابر او یا هم تر هغه جدیدی کوم چې تیر دوبه د اورګان په پورتلند کې یو فدرالي محکمه وسوځوله.
ان دی پاست ایئر وی هاف
مونږ تیر کال په راخه بلواوی او تاریخوالي ولیدل تنلارو چې اکثریت یې کین اړخي تنلاري وو په ټوله امریکا کې سلکونو تر اوتل.
او دیموکراتانو بیرته ځواب ورکړ او وی ویل د عدالت غوښتنې له مظاهرو سره یو لړ بې قانونه کړنې د برتري غوښتونکو سپین پوستو د تاوتریخوالي په نسبت ډېری ناچیزه دي.
دا د هغه تاوتریخوالي سره یو شان ګڼل چې د ټاکنو د نتیجې د بدلېدو لپاره وشول او یا هم د اقلیت ټولنو د هدف ګرځولو لپاره د ډلې زو بریدونو سره نشي معادل ګڼل کېدای. دا غلطه مقایسه هو زړورو پولیس افسرانو ته سپکاوی دی چې د جنوري په شپږمه ټپی او یا هم وژل شوی دی.
تیره اونۍ د اساسو د مجلس په استمه غونډه کې د کانګرس امنیتي مسولینو دا سرګند کړ چې اف بی ای د جنوري په 15 نیټه هغوی ته د احتمالي تاوتریخوالو په اړه خبرداري نو ورکړی. خو کریستوفر ری په دې اړه اټکل کولو ډډه وکړه چې که خبرداري لوستل شوی وو امنیتي احتیاطي تدابیر به څنګه بدل شوی وای.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
زموږ غږ د واشنگتن د استډیو ناوړی د به سرحد خبري اعلانو نړیواله مؤسسې د سعودي عربستان ولیات شاهزاده محمد بن سلمان د بشر په ضد په جرمونو تورن کړل. اوړم کال په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په تور د جرمني په یوه جنایي محکمه کې پرې داوا دایره کړې ده. له پاریس نه د خبريالې لیزا براین د رپورت خلاصه له سایت سلیمان شانه واوري.
د بی سرحده خبری اعلانو مؤسسه یا آر اس اف چې مرکزی دفتر په پاریس کې ده د سه شنبه پورزه د جرمنی له دولتي مدعي العمومان سره د سعودي عربستان د ولیحت شاهزاده محمد بن سلمان او د هغه د څو نورو نږدې مشاورینو او همکارانو په خلاف جنایي دعوا دایر کړل. د بی سرحده خبری اعلانو د مؤسسې په رسمي شکایت کې ویل شوی نه یوازې دا چې شاهزاده محمد بن سلمان او د هغه نږدې همکارانو د بشر په ضد جرمونه کړی دي، په سعودي عربستان کې هم په پراخه پیمانه د ژورنالیستانو د نیولو، ربړولو او زورولو مسولیت په غاړه لري. دا نړیواله مؤسسه وای جرمني ځکه انتخاب کړل چې د جرمني د قوانینو لمخه حکومتي سارنوالان د هغو افرادو د محاکمه کولو اجازه لري چې د جرمني د سرحدونو نه بهر جرمونه کړي. د نړیوالو مبارزاتو لپاره د بی سرحده خبري اعلانو د مؤسسې عمومي مسؤله میرمن روبیکا وینسن امریکا غږ ته ویل چې په درد شوی شکایت کې د سعودي عربستان دولت په قصدي او عمدي ډول د لسګونو ژورنالیستانو په نیولو او ربړولو باندې هم تورن شوی.
We're hoping that this will start to chip away at impunity for these sorts of horrific crimes against journalists and not just in Saudi Arabia but elsewhere. So if this German court does take action, we believe that this could be truly
dangerous. نو وای هله لرو چې زمنګ دا اقدام به زه هغه بوګنونکو جرمونو نا پردہ ایسته کی چې چارواکي نه یوازي دا چې په سعودي عربستان کې سره ترسي بلکې د نړۍ په یوش مې نور هوادونو کې هم سره عین شان ناوړه چال چلن کیږي. بنا پر دې کې د جرمني محکمه زمنګ په درخواست عمل وکي دا به د نړۍ په ځینو نور هوادونو کې هم د ژورنالیستانو په مقابل کې د امپیونټي یا بے تفاوتۍ په محو کولو کې مرسته وکړي. جمال خاشقجی چې په اصل د سعودي تباو په متحده ایالاتو کې ژوند کاو او د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې، هغه په 1999 مریض کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ د انګړ دننه ووژل شو. د سعودي حکومت د وژلو په دسیسه کې له لاس درلودل نه انکار کوي او وایي چې شاهزاده محمد بن سلمان ورنه آګاه نه و، او دا دلیل هم وړاندې کوي چې دا هغه هیواد یوې محکمې د خاشقجی د قتل په الزام څو کسان محاکمه کړل او د مرګ سزا یې ورته واوروله. خو د متحده ایالاتو د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی اے او د خاشقجی د قتل د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې مفتشي دواړو په مستقیمه توګه محمد بن سلمان مسؤول ګڼي، او د بایدن ادارې څورې مخکې په دې اړه د سی آی اے د سری ریپورت یو برخه خبره کړه. د دې ریپورت لمخه محمد بن سلمان چې د ام بی اس په مخفف هم شهرت لري د خاشقجی د وژلو د عملیاتو منځوري ورکړه.
I think the publication of the US intelligence report just underscored further the need for actual like detailed information about what's happened and accountability.
د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو د ادارې د ریپورت خپرېدل په دې اړه د موثقو معلوماتو جزئیات تاییدوي. نوموړی وایي که د جرمني محکمې د بې سرحده خبریالانو په درخواست باندې له غور کولو نه ډډه وکړله، نو دغه موسسه به بیا هم د عدالت او انصاف د تامینولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د استانبول په یوه محکمه کې هم د خاشقجی د قتل دعوه دایر شوې او د بې سرحده خبریالانو موسسې یو استازی پکې د څارونکي په توګه ګډون کوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د کوکنارو کښت کم شوی، للمې ځمکو کې د غنمو د کښت لپاره د زمینی برابرولو هڅې پیل کړي دي. بل پلو هغه کاروانګر چې په خپل ځمکو کې غنم کرلی وایي دا چې د کوکنارو لکښتې ګټه کمه ده، باید حکومت ترې وخت پورې مرسته ورسره وکړي. زبی الله قاضی پاړه رپورت لري.
د ننګرهار د کرنې او مالداري ریاست وایي دغه ولایت کې ډېر هغه کرنیز ځمکې چې وبلري د اوسېدو ځایونه پکې جوړ شوي، چې لامل ننګرهار کې د غنم وکښتم کم شوی دی. د مسولینو په خبره اوس په یو داسې پلان کار کوي چې لمخې به د هغو ولسوالیو للمي سیمو کې د غنمو د کښت زمینه برابره شي چې کروانګرو یې د کوکنارو کښت بند کړی دی. دوی وایي په دغه برنامه کې به کروانګرو ته د اصلاح شوو تخمونو او اوبو سیستمونه برابرېږي.
لالپور ولسوالی، مومندرې ولسوالی، د بوشتې ولسوالی هغه ولسوالۍ دي چې ډېر ښکلی اقلیم لري، د غنمو د تولید لپاره ډېرې مناسبې ولسوالۍ دي. متاسفانه چې ټولې للمې پاتې او هغه د للمي تخم منګه صحیح ترویج باید وکړو. په آینده کې د دې لپاره مختلف ارګانونو سره په جریان کې یو چې کاډا سره کار وکړو، د ملل متحد د خوراک او د زراعت د سازمان سره کار وکړو، تر څو په للمي ځمکو کې منګه غنم وکړو.
له دغه ټولو ستونزو سره لا هم د ننګرهار یو شمېر ولسوالیو کې د غنمو کښت کیږي او کروندګروایي دا چاره په خپل سیمو کې د کوکنارو د بندښت وروسته کړې ده. خو کروندګر غوښتنه کوي چې د کوکنارو په پرتله د غنمو ګټه کمه ده چې باید حکومت یې لاسنیوي وکړي.
دا د قزه مسلمانۍ خبر کوم چې ما ولاکه یو دانه کوکنار کړلای او 15 شمنه مې غنم کړې دي. نو دا غره سم غنمو ته تعلق نه ساتي، نو 2 روپۍ مزدوري شته او قیمته او کرنټین له تاسو خپل خیال دی چې هغه سیال دی په خوده په مال خرڅوم زه دغه هغه نه پوره کیږي، دا وړو خستنه او د چا وړو خستنه کنه او کو کنار باندې باندې شو. نو د سي پیداوار د تشینه کې چې موږ دغه نه ګټوالو او باغ باندې موږ د کور ضرورت راپو.
د ننګرهار کرنې ریاست چارواکي وایي دا هڅې هم پیل کړي چې د جلال آباد ښار شاوخوا غسي موکم باید د کورونو جوړېدو مخاوني ول شي چې کرنیز زمکې دي او ښه حاصل ورکول شي.
درنو اوریدونکو، د عراق په شمال کوردستان سیمه کې د بلستون او توشا کاروباریان وایي چې د وارداتي توکو سره رقابت کولای نشي ځکه خلک ارزانه شیان اخلي او داخلي تولیدات ملاتړ نه لري. پاموکی رپورت.
د عراق په شمال کوردستان میشته سیمه سلیمانیه کې برستن عبدون کې وای چې لو واردتي مالونو سره رقابت نشي کولای. وای چې تیار مالونه د دودیزی پومبیز ښه د جوړشیو په نسبت زیات ارزانه دي. بختیار توفیق دې برخی او کاروباری دی وای چې دا کار د لمنځتلو په حال کې دي. معمولا واردتي توکي له ایران او ترکی څخه راځي. توفیق له 1902 کال راهیسې د بلستونو کاروبار کوي او د شپېتو کارونو راهیسې دا کار ورته له پلاره په میراث پاتې دي.
اما امشانه ما وبرونه ما
دا کاروبار د لمنځتلو په حال کې دی، ځکه چې له ترکیه څخه مالونه وارديږي. د اردو بيدې تو شکل ایران څخه وارديږي، که څه هم زموږ د سیمې پنبې کیفیت له ترکیه ویرانی پنبې بهتره دی، خو خلک اردو بيدې تو شکل ډیر اخلي. نو دا مسلک په تدریجي توګه د ورکیدو په حال کې دی.
د وطنی توشکو بای شاوخوا شپږ زره دینار د چیت سباندې څلور ډالر کیږي، چې پکې د پنبې او نورو لګښت هم شامل دي. د تیارو چینایي توشکو بای بیا وزره دینار یا څلور ډالر او 15 اتیا سنټ کیږي. د وطنی پنبې ایوی کیلو بای 15 زره دینار یا 3 ډالر او 15 څلوېښت سنټ د چی په یو شمېر توشکو کې له 15 تر شپږو کیلو پنبه لګیږي. په دې معنی چې د وطني توشک ټوله بیا نږدې 25 ډالر کېږي، چې پکې د ګنډون کې مزد او ټوټې لګښت هم شامل دي.
اوس اکثره خلک تیار تجارتي تولیدات اخلي، نه ده یوازې پخواني خلک چې په ګټه او کیفیت پوهیږي کاروي. نوي واده شوي جوړي چې خپل کورونه جوړوي تیار جوړ شوي اخلي چې زیات دوام نه کوي. زما مطلب دا دی چې ارزانه دي خو د کم وخت لپاره دوام کوي.
سیمیز کاروباریان وای چې د لوړې بیې د لودونکو په ښه کیفیت سره راځي، خو د وطني برستونو جوړولو کاروبار د پنبې د کمخ لکبله لستون سره مخامخ دی. توفیق وای چې اوس په سیمه کې په کرنۍ کچې یوازې لپینځو تر لسو ټنو پنبه تولیدیږي. که څه هم د وطني برستونو کیفیت ډیر لوړ دی، خو ځوانان وارداتي توکي خوښوي.
د مارکیټ نرخ ته پکاتو د اوسنی وضعیت لکبل اکثره خلک پیسې نه لري، بازار او خلک سره برابر نه دي. دا مسله ده، خو تیار جوړ شوی هم شته دي. د مثال په توګه زه په شپږ زره عراقي دینار خرڅوم، چې دا یوازې خپل د تولید بیا ده، چې نور بیا ټول په وزره خرڅوي. دا وستون زده چې له چین څخه راځي او نه پوهیږم چې نور له کوم ځای څخه راځي.
خو یوازې پخوانی خلک او هغه کسان د داخلي تولیداتو ګټ لیدلی چې ورڅخه استفاده کوي. نن د دوی اصلي مشتریان هغه خلک دي چې توشکونه خلاصوي او لپمبي بیا استفاده کوي. په دوی کې د نږدې کلو او باندو اوسیدونکو هم شامل دي چې داخلي تولیدات ته ترجیح ورکوي.
د امریکا غږ شنه رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. په خوست کې د یو شمېر مختلفو ولایتونو ګڼو ځوانانو د ورځنی کانفرنس په ترڅ کې له افغان حکومت او وسله والو طالبانو غوښتنه کړې چې جنگ ودرې او ورپند وکړي. خبریال ابراهیم رحیمی په اړه رپورټ را لګلی.
د خوست، کابل، بامیان، غزنی، لوګر او پکتیا لسګونه ځوانان چې نارینه او ښځینه پکې شامل وو، د پنځشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګه په نوم په ورځنی کانفرنس کې راټول شوي وو. د کانفرنس ګډونوال احسان الله حکمت وایي په داسې حال کې چې تریو کال په مده کې هیڅ امریکایي په افغانستان کې نه دی وژل شوی، د دغه هیواد په ګوډ ګوډ کې هر ورځ لسګونه افغانان وژل کیږي.
بحث مو دا ده، غوښتنه مو هم همدا ده چې دواړه ډلې باید سره کینی، اجنډا باید دوی وټاکي، اجنډا باید افغانان ورته مشخص کړي او پر هغه باندې باید بحث وکړي. نور دا مونږ ته د منلو وړ نه ده چې اوربان نه کوي، اور کام نه کوي. هر ورځ شهیدان ورکو، هر ورځ افغانان وجل کیږي، ول بیا هم جګړه دوام لري.
د دغه کانفرنس بلګډونوال او د ځوانانو عالی شورا اساسي حبیب الله اسماعیل خیل د جګړې دواړو غاړو ته زیاتره قربانیان ځوانان یاد کړل او زیاته کړه چې سیاسینو او یو شمېر ډلو له ځوانانو څخه د خپلو ګټو په خاطر استفاده کړې. هغه له ځوانانو وغوښتل چې نور د غلینه پاتې کېږي، راپورته دي شي او د جنگ پر دواړو غاړو د غږ وکړي چې ځوانان دنه قرباني کوي او احساساتو ته درناوی ولري.
د سولې په بهیر کې د ځوانانو اساسي غوښتنې ته باید توجه وشي او زمونږ جدي غوښتنه هم دغه ده چې د ځوانانو رول د سولې په بهیر کې باید تقویه شي. ځوانانو ته باید اساسي رول ورکړي. د ځوانانو هغه غوښتنې چې نن د دې کمیټو لروي په یو پریکړلیک کې صادریږي هغه ته باید جدي توجه وکړي.
دینی عالم اوریدا غا کانفرنس غډولوال عبد الصمد بیا د جنگ پر دوړ غاړو انتقاد وکړ چې ګوند هغه چاته د سولې په مذاکراتو کې ونډ نه د ورکړې چې د په وینا پر رښتینی توګه سولې غواړي خو څوک یې مشخص نه کړل،
خصوصا چې د سولې په شورا کې قرار لري د تنظیمی پلالینه د تیر شي د کمپینری پلالینه د تیر شي هغه ځوانان ها علما هغه سیاستمدار دی رمختکی چې هغه هم خپل ځان د قینات باندې قائل وي او خپل بل تک نه اخر کولای شي. ول متاسفانا زغروالو موټرو ولا یادې ډیرو اسکرو بډې گاډو ولا دا شي نشي کولای. دی خدای په خاطر د غزوانانو ته مو